ګرانو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا 40 اوکراینیان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یو غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل څوک چې له دې دفاع سره د یوځای کېدو هیله لري دوی ته به وسلې ورکړل شي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په 109 لوېدلی دی. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو د پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او عکس العملونه راپارولې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د افغانانو په توګه چې له جګړې اوږده او سخته تجربه لیدلې ده، د هر ډول جګړې او د نورو پر خاورو د تیری او تجاوز خلاف دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي افغانستان ته د سفر مخاله نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. او د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه یو بیا اندېښنه ښودلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو په تفصیل سربیره په دې خبرونه کې همدارنګه د اوکراین پر وروستي وضعیت نور اپډیټ معلومات او ریپورټونه لرو. د سیمې له یو سیاسي څېړونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره د اوکراین د وروستي کړکیچ په اړه مرکه هم لرو. او همدارنګه د خبرونې په بله برخه کې بحث لرو چې هغه هم د اوکراین پر مسایلو باندې راڅرخي.
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
دا بحث سربیره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د اوکراین کړکیچ او دا چې پر افغانستان به څه اغیز ولري دا د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم درسره شریکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار مهال په یو تلویزیونی وینا کې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس خوندیتوب دی. د په وینا ولسمشر پوتین ویل دا ګامې د اوکراین لخوا د ورپیخو خطرونو په ځواب کې پورته کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین پر اوکراین یرغل یا د اوکراین اشغال غندل دی. تفصیل لا داوود خټک نه.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلوم ځایه په ټلویزیون وینا کې په یوکرین د پوځي برید اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرینی پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د برید په جواب کې سخت غبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق په نخښه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory.
په اوکرین د روسیې حمله کې یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګون راپارولی، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسیې د حمله د اعلان سو خرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د فبروري په 14مه به د خپل هیواد ولست وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 15مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی ول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د څرنګوالي پر راتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو یشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداري ورکړي چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکرین سره په پوله ځای پر ځای ول، چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وي. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو ترڅنګ د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حمله وروسته له خپل ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند لاتړ غوښتنه وکړه.
دوستانو د داود خټک پر رپورت کې مو تر اوسه پورې هغه څه چې په اوکراین کې پیښ شوي دي د روسیې له اشغال او یرغل وروسته واوریدل. تازه صورتحال څه دی او دا مهال نوې خبرې څه دي؟ دا پیښه شیبه په شیبه بدلیږي. زما همکار احمد شیبر موضوع تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، تازه خبرې د اوکراین د اشغال په تړاو څه دي؟
مننه صاحب، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا شیبه مخکې وویل چې پوتین د ټول اوکراین د نیولو لپاره پراخه حمله پیل کړه. د ده په وینا د اوکراین سوله ییز ښارونه تر برید لاندې راغلي دي. کولیبا زیاته کړه چې اوکراین به د ځان دفاع وکړي او دا جګړه به وګټي. اوکراین پر نړۍ هم غږ وکړ چې د پوتین د تیری مخه ونیسي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ باید دستي لاس په کار شي. له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې هلته دفترونه تړل شوي دي، پانتونونه بندي، شوانځي تړلي دي او دولت خلکو ته ویلي دي چې له کورونو راونه وځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې ولسمشر پوتین د جګړې لار خپل کړه او دا جګړه به د ډیرو انسانانو ژوند واخلي. د ښاغلي بایدن په وینا روسیه د دې ناورین مسؤوله ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگتن به خپل متحدانو او شریکانو سره په ګډه روسیې ته ځواب ورکړي. بل ورته ډیپلوماټانو تازه خبر ورکړ چې ناټو سبا په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشانو غونډه رابللې ده او د روسیې له لوري به د اوکراین د اشغال په خاطر د نویو ګامونو په تړاو خبري وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین ولسمشر پوتین مسؤول بلل او ویل چې پوتین اروپا ته جګړه راوړه. اورسولا وان دیر لین زیاته کړه چې له اقتصادي پلوه به روسیه وځپي او پرې به نشتي چې اقتصادي ظرفیتونه د روسیې لوړ شي او مدرن شي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل بیا وویل چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته تر بل هر وخت اروپا لپاره تیاره شیبې دي او اروپایي ټولنه به په ډېر دقت ځواب ورکړي. د ناټو د روسي بریت په خپل وی پانه کې هم خندلې دی او دا جګړه پارون کې بللې ده. ناټو په ورته وخت کې د اوکراین گاونډي بلاروس خندلې دی چې لدی بریت زمينه برابر کړي. د سوریز مخ کې تقریبا 2 اونۍ مخته بلاروس ته روسي 1500 پوجان واستول او اعلان کړی و چې هلته به پوځي تمرینات تر سره کړي، خو بیا دا پوجان له بلاروس ونه وتل. ناټو په وی پانه کې دا هم لیکلي دي چې د واشنگتن د تړون د 15مې ماده ته ژمنه ده. په دې ماده کې راغلي دي کچرته د ناټو په کوم غړي هیواد بریټ وشي دا دامانه لري چې د ناټو په ټولو غړو هیوادو حمله شوي او باید جواب ورکړل شي. البته یوکرين د ناټو غړی نه دی. د سویډن سرتیاسم د دغه هیواد دفاع وزارت ته لارښوونه کړې ده چې سمدستي چمتو شي او هر راز چې کیږي د اوکراین ننګ وکړي. د پولنډ ولسمشر بیا په اوکراین کې د سمدستي عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې روسیه د انسانیت په خاطر له اوکراین ووځي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د یو ټویټ په کولو سره په اوکراین کې د روسي برید غندلی دی او ویلی دی چې سمدستي د هلته پوځي عملیات ودرې شي. د جرمني دفاع وزیر بیا ویلی دی چې لا کرسټن لامبرخت ویلی دی چې لا هم د ډیپلوماسۍ وخت نه دی تیر، باید خبرو ته روسان کښېني او خبرې وکړي. چین بیا یو څه نرم دریځ خپل کړی دی چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته به درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ د یوه بهرني خبریال دا خبره رد کړ چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. خو چین په ورته وخت کې په کیف کې د خپل سفارت اتباعو ته ویلي دی چې بهر راونوځئ او که چیرته کوم عاجل ضرورت و خامخا د موټر په سر باندې د چین بیرغ ودروئ چې تر برید لاندې رانه شي. او انسب د اقتصاد له پلوه پولند ته د روسیې د ګازو صادرات توقف شوي دي، درېدلي دي. د روسیې د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی. د تر برید وروسته نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته راکم شو. تر حملې مخکې یو ډالر شاوخوا 70 روبله کېده. او د اوکراین مرکزي بانک اعلان کړی دی چې بانکي سیستم عادي فعالیت کوي خو د بانک کارکوونکي بانکونو ته نه ځي.
ډېره مننه شیبر صاحب چې په دې اړه تازه معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو ته ژمنه ورکوو چې موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل او پر اوکراین د روسیې د پوځي برید مسله په خپلو ټولو خپرونو او همدارنګه زموږ په آنلاین نشراتو کې څارو، تعقیبوي او وخت په وخت اپډیټ معلومات ورته وړاندې کوو. وروسته په خپرونه کې د اوکراین په کړکیچ باندې د سیاسي چارو لښنون کې او همدارنګه سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه لرو. او لکه تاسو چې د بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه بیان کړل، موږ د افغانستان او په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت عکس العمل قضیې ته څه دی دا موردونکو ته وړاندې کوو. خو اوس یوه لنډه خبرتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو واوري. په اوکراین کې څه روان دي؟ نړیواله ټولنه او نړۍ به کومې خواته بوزي؟ لویدیز امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به د اوکراین څومره ملاتړ وکړي؟ په دې موضوعاتو عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لښنونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه کړي. دا مرکه به واورو.
چې دا اوس کم ولادیمیر پوتین اعلان وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوې ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی که نه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه رالاندې کړي؟
ارزاد شي اول خپل غوړي دي بینو پامي هم تاسو وایم اره که تاسو وایم څور زما که ما 400 کې بل ذاتی رفتہ خبرې کولې، نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ پښتنو په پخواش پوجرو کې راستو نو مجلس په سیکولوژي زلزلې براغلي، نو دی وی چې دنیا دی غي په خر ولاړه ده او دا غوي د دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې بارومیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته خصوصا برتانیا او کینیډا او آسټرالیا غوړي ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي، چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی او افغانستان هم چې دا وتلو. دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیر القطبی ده، ملټی پولر چې ورته وایي کثیر القطبی. او دا کثیر القطبیت چې دی، دې کې د وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پیښې شوې او پیښېږي. بلکې افغانستان ته پیښه شوه یا یوکراین ته اوس پیښه شوه. دا تاسو چې وایي سوال وکړو دې کې په زده ارزو کمه چې ما اندازه داسې ته سره ویل ګران خبره ده. دا خو به روسي په هوته پته یې خو چې سړی ورته بار نه ګوري، نو داسې ښکاري چې روس په شاید چې یو خو داسې ما خیال دی کوشش بدی چې که رژیم چینج که په یوکراین کې داسې رژیم چې د اوس مغرب دوسته رژیم دی چې که دا بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي، نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تېره بیا د یوکراین سره چې ولاړ دي امریکا او یورپ، هغه ستاسو په خیال باندې د جنگ ته ور دنګلای سي عملا کنا بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه یا مالی بندیزونه یا نور بندیزونه؟
زما خیال نه دی. داسې دی چې یورپ کې خو داسې فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو روسانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي جرمني او فرانس، هغه ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغه کې خپلې مسلې دي، اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي، داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته، سیاسي بحران هم شته.
او سم د دمو هم د افراسیاب چې د سیاسي چارو شنون کې او هم درنګ سیاسي فعال دی په کوزه پښتونخوا کې، د هغه تبصره او نظر مو اوریده د اوکراین په وضعیت باندې. په افغانستان کې چې هم له روسانو سره د اوږدې جګړې تجربه لري او همدارنګه افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې تر هغې راوروسته د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو ډګر وو او په جګړه کې ښکیل یو هیواد وو، هم د اوکراین وروستي کړکېچ عکس العملونه راپارولي دي. دا عکس العملونه به زما د همکار په رپورټ کې واورو.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول، خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ورپزره کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي راډیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ اتمز د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ کې لدل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکری بارکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګه وغوړو نه غوړو د سیمې په سیاست باندې ستر اغیزه کوي. طبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د نه بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بوریس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د چاودنو څو غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي.
دوستان وروسته په خبرونه کې د اوکراین په اړه باندې بحث هم لرو چې پکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم څرګندونې کړې دي. د هغه څرګندونې ما اورېدلی شي، خو تر هغې مخکې څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د وزلوب ملي لیگ دریم پړاونه پرانستل شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په یاد لیک کې د 12 ولایتونو بامیان، کندز، سرپل، بغلان، بدخشان، کندهار، لوګر، پنجشیر، نورستان، فاریاب، کابل او بلخ څخه 115 ورزشکاران ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د روان کال د کب میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د کابل د وزلوبې په میدان کې ترسره کیږي چې موخه یې د وزلوبې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل او په هیواد کې د دغه ورزش وده ده. هیریدنی وي چې دغه لوبې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې له هند، هانګکانګ او کمبودیا سره مخ کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د آسیا لوبډلو د ملتونو جام په چاچونه نن د کوالالمپور هیواد د فوټبال فدراسیون په مرکزي دفتر کې ترسره شوه. د فدراسیون په وینا دغه سیالي په شپږو ګروپونو کې څلور ټیمه ترسره کیږي. افغانستان په خپل ګروپ کې د روان کال د جون په میاشت کې له دریو لوبډلو سره لوبه کوي. د آسیا د ملتونو جام سیالي په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي چې افغانستان او نور په شرایطو برابر لوبډلې ورته د لارموندنې په هدف سیالي کوي.
دوستانو څو سپورتي خبرونه. وه مسې چې ژمنه مو کړې وه د اوکراین د حالاتو په اړه چې روسیې له نن سهار راهیسې د اوکراین پراخ اشغال او پر دې هیواد پوځي یرغل پیل کړی دی، په دې موضوع باندې بحث وړاندې کیږي. د بحث کوربه احمد شیبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
احمد شبریم با السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شایي په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شاید د ځینو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر اگر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورئ، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدغسې تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي دپاره کارول کېږي. هغه عموماً په دغسې سیمو کې یا په دغسې یو ټاټوبي کې ترهګرۍ څخه استفاده، ځینې سو استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو دپاره کوي چې هغلته زمینه ورته مسایله وي. له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافیې څخه دی چې هلته د جګړې یا په بله معنا بېرته د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې یو ټاټوبی کېدل چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنی طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر سو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروی دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویا کې بیرته د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او هندوستان
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکۍ چې متحده ایالاتو پورې مستقیم تړاو لري او د اروپای ټولنې سره اجدا دواړه هیوادونه په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسې ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې دعوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړي دي، یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه یوازې دا چې بشري ناورین زیاتېږي، د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګري ډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي، په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولی شي چې سوء استفاده ته وکړي، بېرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره د القاعده په شمول کې هغوی سره فعالې کړي، او افغانستان خدای وکړي بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی کدا روشنه کړي؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دي، او د بې ثباتۍ په طرف دي. موږ هغه نه خوښوو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو. نو خوښتنه مو دا د ټول هیوادونه د جنگ له لارې نه، بلکې د دیالوګ او تفاهم له لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په خیر ده، او جنگ او بې ثباتۍ د ټولو سیمې په زیان تمامېږي. نو موږ هغه کې د غوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی ستاسو دریځ دا دی چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کړي ګرځي، هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سي نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟ اسلامی امارت مسئولیت لري، هغه داده چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد هم نه استعمالیږي، او نه هم د چا ته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتۍ رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملي شي، حتی له دې سیاسي موقف باندې په کوم نظر ورته کتل کېږي. یو دینی تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شوي پاتې کېږي، او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او کرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او انشاءالله بې ثباتۍ ته به دلته چاته گنجایش نه وي.
له څو تنو افغانانو څخه مو د اوکراین د وروستۍ قضیه په اړه چې روسیې ورباندې یرغل کړی، پوځي یرغل، نظرونه پوښتلي.
زما په اند که روسیه په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي، نو یو خدا چې په ټوله کې د افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، په یو ډول نه یو ډول یې اثرات په افغانستان باندې مرتب کېږي. خو که چېرته دا جګړه ونښلي، مخامخ اغېز یې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي، او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي. بله دا چې په نړۍ کې به د توکو په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي، چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغېز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډېره له تېرو جګړو څخه دوی اغېزمن دي. د جګړې ناوړې اغېزې دوی له یاده نه وځي. کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي، نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته، همداشان جګړو ځپلی د څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د گاونډیو هیوادونو چیرته لري وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغېزې دوی سره موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
د پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو په فیسبوک کې هم موږ ته ګڼو اوریدونکو نظرونه او تبصرې راستولې دي. همدارنګه زموږ پر واټساپ هم نظرونه او تبصرې راستولې دي. زه یوازې د یو اوریدونکي یا لیدونکي تبصره را اخلم چې ولنډې را لېږلې ده. ویلې دي چې زما په خپل کورګۍ وران دي، د چا چې ورانې مینې ګورم وژاړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د رویټرز خبری اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگی الوتکې د تیارسۍ په حال کې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د دیر شغړو هیوادونو مشران غونډه وکړي او د اوکراین په اړه خپل تصمیم ونیسي. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر خلکو ته وسلې ورکول کېږي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل او اوس یې دغه بریدونو ته د مځکې له لارې هم پراختیا ورکړې ده. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له سل ډالرو پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لږ تر لږه 9% کې له لاسه ورکړی دی. تاسو د ازادۍ راډیو نه زموږ غږ اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. رابرټ ماردین د خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو بیان کې ویلي اوس مهال دغه جګړه ځپلې هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري.
مخکخی خزی
د ازادۍ رادیو د مخکخی خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا نجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته د نجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کیدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. راسره میلمنی دي د پوهنتون استادان تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. راځئ چې بحث پیل کو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. لدی به پوښتو چې نوی کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي څه هیله شته؟ آیا نجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم او د خدای غواړو کومه غواړو چې پاک الله دې دا شیبه را ورسوي چې زموږ ګرده نجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ کې د انسان د لارې مشاله او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره ګام واخلي او موږ خو په دې پوهیږو چې د یو جامعې نیمه برخه نجونې یا ښځینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بې سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړې ده. او زه په دې ایمان لرم چې زموږ نجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی آزاد دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني نجونې تر اوسه هم ډیر مشکلات یې ګاللی ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن ځي او په ډیر شوق، علاقه، هر نوع شرایط چې دی ولري، دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي، د زمان او عصر سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سم ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو یې چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته، د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو پوهنتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر له نږدې ګورئ، ځینې محدودیتونه طالبانو وضع کړي، مثلا د پوهنتون ته د ننوتو لارې جلا کړي دي، نجونو ته علیحده دروازه ده، هلکانو ته علیحده دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي، خو کوم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز نجونې چې ځي پوهنتونونو ته مثلا حجابونه به اغوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که نو موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی، بندیزونه، دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو نه بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زه نه پوهېږم دوی ځانونه طالب ګڼي، طالب ملا یعنی پو او فامیده، زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. بی بی خدیجه یو تجاره ښځه وه په هغه وخت کې، زموږ ښځې 200 کاله مخکې ښځو ته خپل حقوق واقعا ورکړل سوی ده. آیا یو علمان که موږ تاسې دا فکر وکړو په دغه شیانو موږ کولای سو چې د فساد او بد اخلاقي هغه مخنیوی وکړو؟ په هیڅ صورت نه. موږ کولای سو چې ذهنیت سازی وکړو، د علم او معرفت دروازې دې په مخ کلاسیکو، او دې واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو، هغه وخت دی چې خپل د فسق او فساد یا فحشا له منځه ځي. په پردو اچولو په دې شین، آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دې خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و، چې چادري و یا خلک په کورو کې ناسو، سواد نه و، بل دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوی په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي، دا په علم و معرفت، د علم معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د څه لپاره خلق شوی یم، زه څه شی باید وکم؟ دغه مسائل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي، چې د مش تر اوسه واقعا موږ تاسې پوهېږو چې څومره شرایط، څومره بده اغیزه، جنگ، اقتصاد، جنجالونه، دغه ګرده پر زموږ پر محصلینو باندې تاثیر کړی، د زموږ معلمین، زموږ استادان ونه سو کولای چې یو ښه شخصیت جامعې ته تقدیم کړي، نیمګړی تقدیم کړي. نو ځکه دغه مسائل په پرده اچولو او دروازه بیلولو نه کیږي. دا
په دې هیله چې دغه محدودیتونه یو څه بیرته نرم سي، یا حداقل د وخت په تېرېدو ممکن نور لارې چارې ورته ولټول شي، له منځه ولاړ سي. راځي چې بله استاده ګلڅانګ المر هم سټوډیو ته وصل ده، تاسو هم ښه راغلئ. تاسو څه فکر کوئ دغه نوي کال ته هیله څه دي په سړو ولایتونو کې؟ ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې پوهنتونونه پیل شي، شاګردان، نجونې، څومره محصلان علاقه لري چې لاړ سي د محدودیتونو تر چتر لاندې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته محترم خویندو او ټولو د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خوشاله یم چې نن ورځ په باس کې زه هم ګډونوال یم. هو، لکه څنګه چې تاسو او محترم استاد هم ورته اشاره وکړه، هیله شته ان شاء الله، بل شته لکه څنګه چې په ګرمسیر پوهنتونونو کې شروع شوي دي پوهنتونونه ګرمسیر ولایاتو کې، نو هلته الحمدلله په کومه ځای چې مونږ معلومات لرو، کوم داسې ناهیلې خبرې نشته، نه ښکاري، یعنی زمونږ خويندې روانې دي په نارمال ډول پانتونونو ته. نو ان شاء الله هیله ده چې کابل پانتون یا داسې نورو سرتېرو پانتونونو ته به هم نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي. او دا یو ډېر اړین ګام دی که کومه ځای چې ښکاري الحمدلله اوس ټول دې ته متوجه شوي دي چې ناس چې دي دا د قشر یو ډېره اړینه او مهمه طبقه ده، او که چېرته ناس تحصیل ونه لري نو دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ یوه داسې روشنفکره ټولنه وړاندې کړو چې بیا وکولی شي د هېواد په آبادۍ کې ونډه ولري. نو دا به انشاءالله ډېره هیله کیرامنده او خشی دی اوسی چې زمون خويندې وکول شي به تر شي او خپل ځکه کوته د ماوند.
او د وی استاد په توګه تاسو چې په دې تیرو څو میاشتو کې اوسه خود سي و چې د وضعیت کرونا هم خراب ک په ټوله نړۍ کې مثلا په میاشتو په انټرنټونه نه وو انلاین درسونه په افغانستان کې خو د انلاین امکانات هم کم دي ځکه برېښنا او انټرنیټ په غوښته چا باندې نه ده، اما اوس بیا د رژیم تحول سو بدلون راغی. مثلا څومره تاسو په کور کې مثلا د تدریس بهیر نه لري پاتې کېدو تاسو څومره مثلا چې تدریس پایل ته تګی کړی چې تاسو بیرته ورشه او خپل محصلانو ته تدریس وکړي؟
طبعا یو څه ناڅه اغیزه خو لري هم په استادانو هم په محصلینو باندې، او دومره چې مونږ دې تلیوالیو تر څو خیر سره بیرته د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او مونږ وکولی شو خپل مسؤلیتونه ادا کړو، او همداسې زموږ محصلین هم لکه څنګه چې ځینې سره مونږ تماس کوي د واتساپ له لارې یا داسې نور، هغوی ډېر زیات لیواله دي او ډېر خوشحالي څرګنده کوي چې دوی بالاخره وکولی شي بیرته پوهنتونونو ته راشي. نو تا باندې څو وخت وقفه چې راغله دا باغی زلري خو مونږ به خپل کوشش کوو، دی به هم ان شاء الله کوشش کوي تر څو دا خلاص یو حد سره ادا کړو، او دا چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې بیخي په کور کې نه ستل شي یا کینی چې بیخي به په نه ورسته پاشي دا بس منځمن پاري دوی هم دا درک کړی دا. نو دوی اوس دومره لیواله دي درسونه ته، یعنی چې په دې کې ځینې قواعدات کوي هم په لاغي به هم دوی ان شاء الله خپل درسونه ته حاضر شي، او خصوصا د څلورم سمفونو یا هغه مسلین چې داخله ان شاء الله خلاصيږي او ورسته سمستري دی دوی ډیر زیات لیواله دي، او موږ دا هیله لرو چې ان شاء الله هر ډول ستونزه چې را مخته کیږي کدي تا ګور تک په محل کې، یعنی د ترانسپورټیشن په برخه کې یا په دروازو کې یا چیک پوینټونو کې، نو دا به ورسته معلومیږي ځکه چې کله چې پوینټونه شروع شي دا به ورسته معلومیږي چې زموږ مسؤلین کوم ستونزې را مخ دي او د کومه حده امکانات شته چې ان شاء الله د دوی ستونزې حل شي.
بله استاد څنګهلمر، تاسو ته څه ویل شوې دي سره لدې چې ممکن نږدې ورځو کې تاسو پانتون ته ولاړ شئ خپل تدریس پیل کړئ؟ محصلانو ته خو به تدابیر نیول شوې وي، لارې بیلې شوې دي، حتی ټولګي هم ممکن سره بیل وي په پرده، یا ممکن دا چې ټولګي سره مکمل بیل وي. تاسو ته څه ویل شوې دي په کوم تاریخ تاسو غوښتل شوې پانتون ته داسې حال احوال درکول شوی، او کنه تاسو هم لا په معلوماتي خلا کې؟
لکه څنګه چې اعلان وشو رسما د لوړ زده کړو وزیر اعلان وکړ چې په اووم د هود به په سرتېرو ولایتو کې هم پوهنتونونه شروع کیږي، نو همدا اعلان موږ ته هم را رسېدلی دی چې اوسه د پوهنتون څخه، یعنې د کوم مشخص ادرس څخه چې هغه زموږ پوهنتون دی دلی څخه موږ ته کوم اول نه دی راکړل شوی، خو ټول چې په جریان کې دي همدا عمومي اعلان شوی دی چې ویل شوي دي په اووم د هود به انشاءالله پوهنتونونه خلاصېږي او درسونه به شروع کیږي، نو ان شاء الله چې په همدې تاریخ به پوهنتونونه شروع شي.
او تاسو هم زی په همدې تاریخ کې کوم احوال هم در نسی تاسو به زی خپل تدریس ته به دوام ورکوي؟
ان شاء الله زما په ګورو شي څنګه کیږي، او په ومن تاسو څنګه رسمن اعلان شوی دی الوار زده کړو چې څنګه دا اعلان کړی دی، نو ان شاء الله زما نیت دی زه به زم، او ان شاء الله که مسلمان براغلی او موږ خپل تدریس ته ادامه ورکوو.
سلامات اوسئ، مننه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ خبرونه ته زنګ را وهئ. د مخکخه خزی پروگرام دی. په نننی پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه د پسړو ولایتونو کې هم څو ورځو کې پانتونونه پیلیدونکي دي. د نجونو محصلانو ورتګ څومره مهم دی؟ که چیرته نجونو محصلان خدای مکړه له تعلیمه پاتې کیږي، له تحصیله پاتې کیږي، پر ټولنه یې ناوړه عواقب څه کېدلی سي، او که دوی پوهنتونونو ته ځي نو ګټې څه کېدلی سي د ټولنې لپاره؟ تاسو هم ټلیفونونه راواخلئ، سټوډیو ته زنګ ووهئ. زه به درته شمیرې اعلان کړم. د تماس شمیرې د سټوډیو سره 00420212501. بل شمیره ده 00420
دواویست یوولس دوا شپږ څلوېښت صفر یو که انټرنیټ لرئ زموږ واټساپ ته هم اړیکه نیولی سئ. د واټساپ شمیره ده 00 دواویست یوولس دوا شپږ څلوېښت صفر یو. اسکایپ رادیو ټکی آزادی مو د اسکایپ آدرس دی، کولی سئ چې اسکایپ ته هم اړیکه ونیسئ. نو اوریدونکي به هڅه کوي چې سټوډیو ته وصل شي. اوریدونکي وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د مخکښو ښځو پروګرام. ورور اړیکه پرې شو. بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو ده
لودین صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. محمد همدر در سره پاډی کا کین لغمان.
مهرباني وکړئ همدر صاحب، سړی مشه تاسو د خبرونې پر موضوع څه راته وایي؟
زه خو به دغه نه وایم محترم ورور، سه کنه تعلیم خو سیا ورځم کدی نری او کدی خزینه دا شاته پاتې کیږي. نو دا معلومه خبره ده چې تاوان ده، د هغه په ژوند باندې په ټولنه باندې کنه د هغې تاوان غورځېږي. او یو خبره که زه داسې هغه په هغه شکل ووایم، هسې زه ووایم هسې دغه حکومت به د موږ اوس مشران دي کنه، باید د دې امر ته موږ وګورو او داسې دومره معمولي خبره کنه. خبره خو غټه ده، خو خیر موږ باید داسې ونه کړو چې یو خو دا ستونزه ده او بل موږ نورې ستونزې جوړې کړو. مطلب موږ باید عوام حوصله وکړو، لنډه خبره به دا وکړم چې باید موږ یو بل ته حوصله ولرو. افغانان هم مشران کشرانو ته حوصله وکړي او مشران باید کشرانو ته حوصله وکړي کنه. او بس خدای لوی دا ناامیده کیږو به نه. بس پخوا هم که موږ فکر وکړو د طالبانو چې کمې ساحې ورسره شل کالو نه وي هلته دا تعلیم نه، اوس خو بیا هم دی ښه دي دغه تعلیم ته وخت ورکړی داسې را روان کال ته به ټول خوشي سي. نو موږ دې ته ډېر
خوشبینی سی انشاءالله. سهولت همدر صاحب، په ټولنه کې ځوان کې څه فکر کوي که چیرته مثلا محصلان یا نجونې له پانتون نه فارغه کیږي، ډاکټران کیږي، ښوونکي کیږي، مثلا د ټولنې په نورو اړینو برخو کې کار کوي، څومره د ټولنې لپاره ګټې زیاتې دي؟
ډېرې زیاتې دي، ډېرې داسې زیاتې دي. ګوره نن سبا خو لو محترم ورور دا نړیوال هم خلک په همدې پېژني کنه، چې مطلب تعلیم وکړي او ملک ترقي د ترقۍ ثواب د کور ثواب د هغه شخص د ترقۍ سبب ټول همدغه تعلیم جوړېږي. نور خو شی نه چې انسان مطلب کوه.
ښه، د دې اورېدونکي اړیکه هم پرې شوله. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو ده د مخکښو ښځو پروګرام. زموږ غږ اورئ، مهرباني وکړئ سټوډیو سره وصل
یئ. السلام علیکم، تاسو ته محترم او میلمنو خویندو ته سلامونه او نیکې هیلې. د مشرقي نه تاسو سره لین تیمه. زما خو دا نظر ده طالبان باید د ښځو تعلیم ته توجه وکړي، د ښځو لپاره جلا سینفونه جوړ کړي، د اسلامي او شرعي حدودو په نافذولو سره ښځو ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او بله خبره دا کومه، دغه خور چې مخکې وویلې چې دوی باید د منطقې د هیوادونو سره ځان عیار کړي، زما په نظر باندې دا خبره د اسلام سره تقریبا په ټکر کې ده، ځکه دا یو اسلامي ټولنه ده. دلته باید شرعي هغه شرعي احکام او حدود باید نافذ شي. په هغه حدودو کې باید ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي. یو غربي ټولنه ده، یو امریکایي او اروپایي ټولنه ده، هلته هلکو جلۍ په یو میز باندې په یو چوکۍ باندې کښېني که دا کار کوي، نو دا خو د اسلام سره په ټکر کې ده. او بله خبره دا، طالبانو شل کاره دلته وینې توی کړي، قرباني ورکړې ده، جهاد یې کړی، دې په خاطر باندې کړی چې دلته شرعي نظام نافذ شي. نو که دا شرعي نظام نافذ نه شي، نو دا خبره خو دوی غلطه ثابت کیږي. دوی چې مثلا د غالبو جلۍ په یو سن کې سره پیږي او مینځ مثلا په حجاب هم پردن نه وي، دا د اسلام سره مطلقاً ټکر ده او د تعلیم مخالف نه. باید تعلیم ته اجازه ورکړي او باید زمینه ورته مساعده کړي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل. شو فکر کوم ډېر ټینګار هم پر دې ده چې تحصیل د پیل سي د نجونو، دا چې څه رقم د پیل سي پرده دی وینوي. دا فکر کوم فرعي مسائل دي، په دوی به شاید نجونې هم لانجه ونه کړي، ځکه د افغانستان ټولنه هم اسلامي ټولنه ده، 99.99 تقریبا ټول ولس مسلمان ده، ټول دغه شی غواړي، شاید ورسره ډېر مشکل ونه لري. مننه، سلامات اوسئ. بل اورېدونکي راخلو، د دې نظر به واورو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو ده خالي کې پریکې متاسفانه راځو خپل مېرمنو ته. یو بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو ده خبري وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وایم.
مهرباني.
دغه باس په پانتون د جنکالو پانتون باندې قران عظیم شان کې واضح لیکل شوی دی چې تعلیم په دنو په خله فرض ده.
او نو دغه بعض کسان بیا ولی مخالفت کوي وای چې نه نجونې د تحصیل نه کوي یوازې د دینی زده کړې.
نه مخالفت نه کوي پیشتر چې هغه کوم ورو ورو کې د ډېر څه واقعیت ویلې ځکه چې طالبانو درته شل کال جهاد کړی ویني تو کوي قربانیانې ورکړي هر شی چې په چوکات د اسلام کې باید دي. مونږ دلته قرآن مشان قانون لرو مونږ اسلامي مسلمانان یو دلته چې کلمه او که ښځه تعلیم یعنی فرض ده پرې باندې خو په چوکات یو قانون دی اسلامي کې دا یې پیشته چې کوم ورو رښتیا وي یو نارمه نامرمه ښځه یا پیغله چې په میز کې یو نامرم هلک سره داسې خوشحیطان دی کنه انسان ده خامخا نو باید دلته یو قانوني یو شریعتي باید یو پرده به وټي که چېرته په نرم و ښځه باندې تعلیم ونه کړي ښځه ته تعلیم ضرورت ده ښځه جامې ته ضرورت لري ښځه د ملک ترقي لپاره هم ښه ده اول فیرن دله ته وایم چې هغه ډاکټره نو نه که چېرته ډاکټر وي نو هغه نامرم ښځې سره د هغه په لاس وهل او په هغه باندې هغه خود ډاکټر هم نو صحیح ده ډاکټر محروم ده خو بیا هم که ښځه چېرته ډاکټر وي دا به ډېره کوي جامې دپاره ترقي تجارت بی بی خدیجه پیشته چا خور ویلې بی بی خدیجه تجارت کړی ښځه کوی چې تجارت وکړي تعلیم وکړي هڅه وکړي خو په چوکاټ یو قانون دی اسلامي کې
او همدغه چوکاټ کې تاسو چمتو یې چې مثلا خپل خور یا خپل لور ولېږئ که چېرته اسلامي چوکاټ ورته برابر وي یعنی تحصیل ته څومره لیوالتیا لري تاسو د نجونو په ټولنه کې؟
با پیشته نه تر مخوی دته وویلې چې ښځه د باید ډاکټرې ښځه باید تجارې ښځه باید دغه ضرورت خو ته بیخي زیاته زیات ضرورت ده ځکه چې هغه انسان د حق لري په جامعه کې یو د ملک یو وزوه ده حق لري تجارت کې په ډاکټرې کې په تعلیم کې تبدت کې هغوی حق لري خو ما درته مخکې فیصله وکړه چې په داخل د چوکاټ اسلامي کې باید وي.
سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډېره ډېره مننه اورېدونکو نظرونه مو واورېدل ښایسته نظرونه وو. د ټولو اورېدونکو نظر همدا دی چې تعلیم فرض دی پر ښځه او نر باندې هم دینی تعلیم او هم عصري تعلیم دواړه سره په ټکر کې نه دي. راځئ چې بیرته خپلو میلمنو ته ورسو. میرمن تلوسه اصولي د پوهنتون استاده له تاسو سره به بحث وغځوو. اول فکر کوي د نجونو په تحصیل دومره ټینګار کیږي خصوصا نړیوال چې کله له طالبانو سره موضوع شریکی وای باید تاسو نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي په مجموع کې نفس دې ټینګار په څه کې ده یعنی د ټولنې لپاره د نجونو تحصیل ولې مهم ګڼل کیږي؟
ستاسو په اجازه اول زه د ورور ته سوال چې دی وکی زما هدف ما په خپل خبرو کې ونه ویل چې طالبان د غربي مملکتو ته وګوري مال خپل ګوندی او خپل اسلامي مملکتو ته وګوري پاکستان فرزن تاجکستان افغان پاکستان او ازبکستان کوم د ګرد زمو شاوخوا همسایگان مسلمانان دي آیا دی دغه څه کارونه کړی؟ ما زه هدف داسې و او ما د حجاب پیسې کې مخکې متاسو چې هر نو شرایط دي زمو رنجونی پیغلی شزینه قشر زر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکي او بل زما خواهش د دغه کورنۍ سره د اولاد په تربیه کې هم کورنۍ پاته راغلی دي هم فرزن استادان او پوهنتونونه البته څه رول شرایط درلودی څه هم کورنۍ موږ که خپل اولاد د اسلام په جامعه کې لوی کړو او د اسلام احکام ور زده کړو او هغه پر اسلام عقیده ولري آیا دا امکان لري چې شیطان دی پر هغه حاکم وي؟ چې موږ باید پر شیطان حاکم ووسو د نر په څنګ کې کښېنو د ورور فکر ورباندې وکړو ورور دې دغه خبرو ته متوجه سو موږ باید خپل اولاد صحیح تربیه کړو د اسلام پر احکامو باید هغه پوه کړو. ښه راسو ستاسو هغه سوال ته نو جهاني ټولنه خو دا خو د ښځو حقوق دی قرآن پاک دا حق پر کړی د اسلام دین څلور سوه کاله د مخه دا حق ورکړی ده نو موږ څوک یو چې د دې حق ځینې واخلو؟ درست دی اسلام په چوکاټ موږ هم د خپل اسلام را باندې ګران دی موږ د اسلام په چوکاټ کې غواړو د تحصیل او موږ ګرد انجونی هم د اسلام په چوکاټ کې غواړي لکن په دې تر دې چې پرده وزړو دا ښه دی چې د خپل اولاد زړونه پاک وروزو.
سمه ده دغه 1400 کاله مخکې اسلامي شاعرو کې تقریبا د ټولو ځایونو کې د ښځو او نرانو حقونه واضح دي او ټینګار هم شوی چې تعلیم په دواړو فرض دی اوس څه وشي چې دغه نوی نظام سره یا نوو بدلونونو سره نجونې محصلان خپل ځان عیار کړي
شرایط به ممکن یو څه سخت وي، یو څه مثلا حجاب کول، یو څه مثلا پرده کول، یو څه په بیلابیلو دروازو پانتون ته تک، دا به یو څه مودې لپاره یو څه سخت وي زغمل انجنونو ته، چون دوی د سیستم سره نابلده دي. اما په اوږد مهال کې هدف دا دی چې تحصیل وسي. څه د استاسو سپارښتنه محصلانو ته، هغو محصلانو ته، هغو انجنونو ته چې دغه څو ورځو کې راځي پانتونونو ته؟
بس از ما پیشنهاد از ما اوشتنه ده گرد و دوانان و زکر نارینه ده کشزینه داده چه ده فستاس خبره ده فرعی مشکلات ده ده دومره اغا نلیره رول نلیره رادی سیخ ول درسونه ته او واقعا دی دغه خلاوی چې د څومره وخت رالی یو ساعت یو ورځ څومره لوی ضربه ده د یو مملکت د پاره، ولې د یو مملکت بنسټ تحصیل ته تشکیلوي. څلور پایې لري چې اقتصاد دی، اردو دی، او هغه د تحصیل دی. دا که وای غواړي یو مملکت وران کې تحصیل له منځه یوسه، نو ځکه دی دی په ډیر همت اسلامي روحیه او ډیر په عزم همت راسي خپل درسونه ته ادامه ورکي او ښه درس وایي او ځان د اسلام په قوانینو د اجتماع په قوانینو ځانونه پوکي او تر څو چې وسي کولی خپل جامعې ته، خپل خلکو ته، خپل دین ته د خدمت جوګه وکړي.
بله میرمن اصولی، ځینې شکایتونه موږ ته را رسېدلي دي اورېدونکي کې له ولایتونو، وایي چې کله پوهنتونونو ته ځي مثلا په تودو ولایتونو کې داسې چې د غرمې له خوازي او په اوړي کې چې دوی د غرمې له خوازي وایي ډېره ګرمي هم وي، دوی وایي چې یو څه زیاتای ورسره سوی لنجونو سره. مثلا د پوهنتون ته د تګ وخت داسې دی چې د غرمې وخت یا ټکن د غرمه کې ځي، معمولا په ګرمو ولایتونو کې هغه مهال ګرمي هم وي، دوی دغه تور حجابونه هم اغوندي، وایي چې اصول ورته سم نه دي وضع سوي. تاسو هم داسې څه ګورئ چې داسې یو څه د نرانو پرتله د ښځو په برخه کې یو څه ناغیري شوي وي، یا د دوی هغه ټایم د داسې عیار سوی وي چې ډېر د غرمې او ډېر د ګرمۍ وخت وي، او که نه فکر کوي ولایتونو کې ټایمونه مختلف دي سره؟
یا واقعا موږ کده داسې واقعا د ګرمسیلو که نو تاسو پوهېږئ دا تور ټوټه چې دی دا لمر هم ډېر جذبوي، ډېر ګرم هم وي، نو طالبان دې دغه ته توجه وکړي چې د دوی تام ته د تغییر واقعا خاصه کړو. د یو شاګرد چې د فاصلې څخه راځي د تور حجاب هم پر سر، ګرمي هم وي، نو هغه په کوم اعصاب په کوم روحیه درس ته کښېني او درس وایي؟ دا نو د دوی د طالبانو مشکل دی چې دوی د خپله فکر وکي د دومره مشکلات پر ښځو باندې دا مشکل هم د دوی لخوا، نو دا دوی خپله فکر وکړي او دا مشکل دی ورته حل کړي. واقعا مشکل دی.
سلامت سیمننه. ګل څنګه لمر، ستاسو نظر څه دی؟ څه وشي؟ مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید جوړ شي تر څو د اخلاقي فساد مخه ونیول شي. سمه ده چې پرده حجاب هم اسلامي اصول دی، باید ورته درناوی وشي، اما په ټوله کې ذهنیت سازي څنګه وسي تر څو مثلا یو ځوان په دې فکر وی چې کچیرته له یو نجلۍ سره یو ځای کېږي په یو صنف کې مثلا، یا په یو بل ځای کې ورسره مخامخ کېږي، ذهن دې ته جوړ وي چې دغه مثلا له اسلامي اړخه دې خور وبلل سي؟ څه وسي ټولنې لپاره چې ذهنیتونه جوړ سي؟
ډېره مننه. بیا هم دا موضوع دې ته راځي کېږي چې باید اوناس طبقه په مجموع کې، اوناس د کور په ځانګړې توګه اوناس طبقه باید دا کړی وشي ورته پوهنه ته مخه شي، ځکه چې دا خو ډېره واضح ده. نو کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، نو د هغې لومړنی مکتب د مور غېږه ده. نو که چېرته زموږ میندې باسواده وي، یعنی طبعا پوهه انسان ته ورښایي چې څه حلال دي، څه حرام دي، یعنی په مجموع کې پوهه انسان دې ته هڅوي چې بالاخره دنیاوي او اخروي اصولو باندې پوه شي. نو که چېرته زموږ مور باسواده اوسي، نو خپل ماشوم د کوچنوالي څخه همداسې باسواده او روشنفکره روزي، هر څه ورته ښایي، نو دا ماشوم به یعنی دا ځوان که چېرته ځوانېږي، دا د ماشومتوب څخه ښه روزل کېږي او په دې پوهېږي چې ټولنه کې څه شی سم دي او څه غلط دي، نو د دوی ذهن او زړه دواړه آماده اوسي د راتلونکي لپاره، د پوهې لپاره، د اجتماعي اصولو لپاره، اجتماعي روابطو لپاره. نو انشاءالله دا به داسې یو ماشوم روزي ټولنې ته چې هغه په راتلونکي کې داسې مشکل ونه لري چې ګواکې په یو صنف کې یو په یو میز باندې کېناستو سره خدای مکړه د دوی څخه کوم فساد اخلاقي صورت ونیسي. نو بهتر همدا ده زما په اند چې ټولنه باید ډېره زیاته توجه وکړي دې ته چې زموږ خویندې تحصیل وکړي، تر څو راتلونکی نسل داسې وروزي انشاءالله چې هغوی په علم، په اسلامي او دنیاوي علم باندې خو آگاه اوسی ته زو داسې مشکلات سره څوک بیا مخ نشي. او څنګه چې دوی اشاره وکړه پخوا هم دا ټولنه اسلامي ټولنه ده، داسې نه ده چې پخوا پندونونو کې یا په ټولنه کې اسلام نه و. زمونږ پخوانۍ ټولنه هم اسلامي وه، اوسنۍ ټولنه الحمدلله اسلامي ده، او راتلونکي کې به هم ټولنه اسلامي وي انشاءالله. او هیڅوک د اسلام سره ټکر کې نه دي، هیڅوک د اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري. اړینه هم دا ده، مهم هم دا ده چې بالاخره پوهنتونونه شروع شي او زموږ خویندې وروڼه دواړه تحصیل ته ادامه ورکړي.
کور مو ودان. د مخکښې ښځې پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د پوهنتون له استادانو ګلڅانګې لمر او تلوسې اصولي ډېره ډېره مننه.